پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د قطر او ترکیې له هیاتانو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو خبرې کړې.
امنیت باندې وغږېدو، عمومي ډول باندې تفاهم ته رسیدو.
وړاندې به د دې جزئیات ترکړو. د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوې.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د باندنیو چارو د وزیرانو له غونډې خبرو، او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د پروستات ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. طالبان وایي له ترکیې او قطر سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقې ته نږدې سوي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون پنځشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، نه شایي چې افغان وګړي د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډله ییز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پېښ دی. ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري، او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکی چارو په تړاو یوې موافقې ته نږدې سوي دي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه کابل کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو د طالبانو، ترکیې او قطر ګډو پلاویو ترمنځ خبرې وسوي. ټاکل سوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په اړه بله غونډه چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې کیږي. په دې غونډه کې د کابل، کندهار، هرات او مزار د غرض خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه د افغانستان، ترکیه او قطر ترمنځ خبرې په دسمبر میاشت کې پیل شوې وې، خو د کوم پرمختګ خبر نو ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به پر روان نړیوال شراریز جام کې له استرالیا، نیوزیلند او انګلستان سره مخامخ سي. د 2022 میلادي کال د کرکټ نړیوال شلوره جام د اکتوبر له 14 د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ نړیوال شورا نن د دغو لوبو د نیټو او ګروپونو نوملړ اعلان کړ. د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د نړیوال جام په اول ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند او د غوروي پړاو له دوو ټیمونو سره مخامخ کیږي، چې وروسته به څرګند سي. افغانستان د شل اوره نړیوالو لوبو په جدول کې په سر کې ځای لري. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران د وسلولو ځواکونو ویان مصطفی تاج الدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپایي پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. د رویټرز خبري اژانس په حواله په دغو تمرینونو کې بیلابیل تاکتیکونه، له دې جملې په اور د سوځیدونکي کښتۍ ژغورنه، د غلاسوي کښتۍ خوشې کول او د شپې پر مهال پر هوایی اهداف و اندختونه شامل دي. ایران، چین او روسیه په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې ل خپل روسي سیال سرګیلا و روپ سره د کړکې چې د کمولو په اړه وګوري، ځکه په اوکراین کې د روسیې د یرغل له سختو عواقبو سره سره په دې اړه اندېښنې موجودې دي. په دې وروستیو اونیو کې د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې وسوې، خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسایلو په اړه د لویدیځ او مسکو ترمنځ د ژور واټن پر کمولو بریالۍ نه سوې. انټونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی به په خبرو کې د کوم پرمختګ تمه نه لري. بلینکن پرون پنجشنبه برلین ته د سفر پر مهال د آلمان له زی ډی اف تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې روسیه کولی سي د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو یا مقابلې او عواقبو لاره غوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا به ولیدل سي چې آیا روسیه هم په رښتیا د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو د هواري تمه لري کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 نه دی کال د یو مخالف خبريال د نیولو لپاره په مینس کې د راین ایر هوایي شرکت دی ویلوته کې د اجباري ناستې په توتیه تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس دولتي امنیت د خدماتو افسران دي. د بیلاروس دغه څلور چارواکي تورن دي چې د دوی د سازش په پایله کې د بیلاروس امنیتي ادارو یو مخالف خبريال ونیوي. پرون د نیویارک په فدرال محکمه کې په ثبت شوي اتهام لیک کې څارنوالانو ویلي چې د غوڅلورو بیلاروسي چارواکو د بمی چاودنې جالي خبرداري ورکړی وو، او یو مسافر وړونکی الوتکه د تیر کال د می میاشتې پر 23مه د مینسک هوایي ډګر کې جبري ناستې ته مجبوره کړه. د الوتکه کې د بیلاروس یو خبريال ونیول سو چې د حکومت منتقد وو. د هغه سره یو ځای د هغه ملګری سوفیا سابکا هم ونیول سو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی ویپټول افغانستان کې اوري احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ځدران مختوړي. وړاندې به واوري چې د سره صلیب مشر افغانستان ته تللی دی. مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه له دوو بهرنیو هیوادو سره هوکړې ته نږدې شوې دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو، ترکیه او قطر د ګډو پلاو ترمنځ په غونډو کې د هوایي چلند په امنیت، ځمکني خدماتو او هوایي حریم په تړاو خبرې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوې دي. د دې وزارت بیان د امام الدین احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تیرې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلی احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او اسکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره رسیدو، مګر مسپارل شوی له قرارداد څه نه دی شوی. البته امنیت نه چې سوې تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نور دی امنیت، یعنی آرام ګارد باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنۍ چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیڅا یوازې د ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کیږي، سکن د مسافرینو چې کیږي، دغه بخش کې تخنیکی بخشونه دي چې موږ قرارداد ته ضرورت وغه به دي سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسیږو. دغه جزئیات هم سره وویل چې دغه شیان د معین شول.
ټاکل شوې چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکې ناسته به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې د کابل، کندهار، هرات، مزار او خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کېږي. بل خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې تیرو دو ورځو کې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره په لپسې خبرې کړې او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تیره ورځ رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمیر ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سنبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یوه ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په ارتباط راتلونکي چهارشنبه په دوحه کې خبري دوام وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبان حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. بل لور ته ملګرو ملتو ویلي مخکې له دې چې وبله ورخه واوري د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټک شي. جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی څنګه وای د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسه خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و د مشرانو سره ولیدل، په دې لید کتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارو او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ نو سره ژمن یو او همکاري سره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشری مرستو چارې پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشری بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندوی ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 218 میلیون یورو نوې بشری مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په ټوئیټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. خغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یو برخه د خونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبان حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړې، خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیش تر سره کیږي. ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتاق سره ګراف نه دی ټیټ شوی. او هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې تښتول شوي وای، ټوله شتمني د خپلو کورنیو د غړیو د آزادېدو لپاره ورکړي. په دې راپور کې له هغه چا سره خبرې شوې چې د اختطاف ترخی خاطرې لري.
نږدې یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. دای چې نه غواړي نومې واخیستل شوای. یو لس کلن مسید خونځي د کوونکې و چې نږدې میاشت وړاندې خونځي ته په لار وتښتول شو. له انسان تښتونکو د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې راخوشې کړ. هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی. خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوي دي او که نه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده. ښایي په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمېرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمېر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لوري وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه، د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشي شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. عبدالرحیم صدیقی د روانې لمریز میاشتې په 19 په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود، څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړې، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه، روحي حالت یې ډېر خراب دی. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شما دست دارن و مرتکب یمید،
هغه څوک چې په دې عمل کې لاس ولري او جرم وکړي په ډیر جدیت سره تعقیب کیږي. موږ د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې ورته قضیې درلودې او زیات شمېر کسان مو د اختطاف کارانو له بنګلو خلاص کړي او د هغوی پټنځایونه مو له منځه وړي.
طالبانو
د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پېښې پکې کیږي، څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وه دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د دې دوو بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اصلي مسله اوکراین ده. لیبریس اندیشنه لري چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. مخکې تر دې چې د دې جزئیات درکړو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه یو راپور راخلو. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر خولو موافقه کړې. په دې لړ کې پرون په تورخم کې د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې په یو بیان کې ویلي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادو په پیسو هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه کړې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری پر راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په شلمه نیټه د تورخم په صفر نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي سارتي ته خبرداری ورکړي. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلنکن په جنوا کې له خپل روسي سیال سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. جزئیات عصمت څاروان پوراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او اروپایي متحدانو یې پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی بلنکن ول که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنگټن او د هغه د متحدانو خبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیرې انالیانا سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. ټاکل شوې ده چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي، او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لېږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لېږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدل چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي سو پر اوکراین د روسي ځواکونو د بریټ په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک زد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیا پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک زد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خدای ویلي چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولای شي.
نن دوی په جی ولایت په ولایت پروګرام پکتیا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولای شئ چې د سکایپ او واتساپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. وړاندې به واورئ چې هغه پیاز د بریتانیا بازارونو ته نن سبا راوتلی دي چې اوشکې د ماتولو په وخت د انسان اوشکې نه څه شي. خو اوس تاسو ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
خپله خبره کوم لغمان ولایت نه ترغه ولسوالی نه زه د ازادي راډیو ډېره مننه کوم. سل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري اوریدونکي ډېر موږ خوشاله یو. موږ ډېر اوازونه ته کوي خبرې کوي. زه په خپله دا سل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي. خو زه دغه ازادي راډیو ډېر خوشحاله یم، د کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د ازادي راډیو نه خوشحاله یم او ډېره مننه کوم. سلام پیغام دا د ازادي راډیو کارکوونکو جلال پاک سرپرست لري. زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي. دا د سن بولدک ته شمن په بادر کې دا پولیس ولر دي د پاکستان. دا د مسلمانان وې د ایروي سرجری او زنان او شان ټول وې پر هغه سربېره د سکری هم ورچري. نو دا خو د هیڅ قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی دی، جنایت کړی دی، پښینی ولې. نو که یو را واپس کوي هم واپس کوي کې را پریږدي د سکرو د چرلو حق نه لري، نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته. نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د بازار خلاص او د خلک د پولیس افکار هم د ازیره دوه د شر خلاص شي. دا کارونه نه کوي، دا ډیر ناروا دی. علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې دا بو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره. السلام علیکم ورحمت الله.
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدید توجه وشي. باور وکړم په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼی اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي، معاشونه یې نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي. عاجل حالمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي، باید چې نړیوال کوم کومک کوي، باید چې اولین له هغو سره وکړي. دلته کومک له داسې خلکو سره کېږي چې ټول د وسطو والا او الغداري ودا سره لګي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تمه ده چې روانه اونۍ د پیاز د بریتانیا په یو شمېر بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کې شودل شي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د دې پیازو د تولید لپاره تر دېرش کاله ډېرې هڅې شوي دي چې بالاخره داسې پیاز ترلاسه شول چې هغه ګاز پکې کم وي چې اوښکې څڅوي. ټاکل شوی دی چې د دې پیازو درې کڅوړي په 1.5 پاونډه وپلورل شي. ویټروس پلورنځي په دې پیسو دا عادي پیازو څلور کڅوړي پلوري. دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل، خو پیر او پلوري عام شوی نه دی. په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و. دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وښکې ورسره نه څڅي شي له اصل همداسې دي او داسې نه دي شوي چې ساینس پوهانو یې وړ ور بدل کړی دی، خو دوی دا هڅه کړې ده چې دا زیات تکثیر کړي. لند خبرونه
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونیو ګوتریش پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې نشي افغان وګړي د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي موافقې ته نږدې سوي دي. د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه د افغانستان، ترکیه او قطر ترمنځ خبري په دسمبر میاشت کې پیل شوې وې، خو د کوم پرمختګ خبر نو ورکول شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به پر روان نړیوال شلاوریز جام کې له استرالیا، نیوزیلند او انګلستان سره مخامخ شي. د 2022 نه د کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام د اکتوبر له 14 د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره کیږي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. درې وړو هیوادونو په 2019 نه د کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کډکې چې د کمولو لپاره وګوري، ځکه پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له سخت عواقبو سره سره په دې اړه اندېښنې موجود دي. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 نه دی کال د یو مخالف خبریال د نیولو له کبله په مینسکي د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د اجباري ناستې په توطیه تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس د دولتي امنیت د خدماتو افسران دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې په پروستات خبرې کوو. پروستات څه شی دی؟ د بدن د دغه غدې د فعالیتونو په اړه څومره معلومات لري؟ د پروستات پر سرطان پوهیږي او دا ناروغي څه ډول معاینه کیږي او د درملنې امکانات څومره دي؟ د خبرونه کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. د یورولوژي متخصص ډاکټر وحید الله حبیبي د خبرونه میلمه دی. حبیبي صاحب سټوډیو ته وصل دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او کچیرته دغه غوډه پاړه پښتنه لري ډاکټر صاحب درته جواب کی. د سټوډیو د تماس شمیره اعلانوم 00422112 شپږ سلويخت 01. په همدې شمیره کې واتس اپ هم ده. بل شمیره ده 00422112 15 سلويخت 01. ورزو ډاکټر صاحب ته سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په همدې پیل کو چې پروستات د انسان په بدن کې څه ډول دند مختوړي او دند څومره مهمه ده.
اول تاسو ته استاذو د طریقه تاسو افکارانو ته تاسو د مرادیو ازادي د چوغي چواوري دوته د زړه کومي سلامونه تقدیموم. تاسو خو زما لري فکرم په دې فیش کې زه غواړم چې یو څه معلومات د پروستاتو په غدې په اړه ورکم. مخکې د دې نه چې د پروستاتو په غدې سره زه مفصله خبرې وکم، اول زه یو خپل تجربه تان چې ماته یو مریض راغله دا به زه بیان کوم. دا به وایم زه یو ورځ خپل ماینه خانه کې ناستوم، یو مریض راغی نارینه و، ماته ویل چې ډاکټر صاحب زما میرمنه د پروستاتو مشکل لري. نو ما ورته وکتل، مالی وروره د پروستاتو مشکل ستا مېرمن نه لري، پروستات چون یو غوډه ده چې دا ځانته په نارینه و کېده. نو هغه ډیر په جدي وای نه څاراس چې زلرم زما مېرمن هم لري یعنی څه تکلیف چې زلمل نه. خو دا یو واقعیت دی په افغانستان کې اکثره خلک په دې باندې فکر کوي چې دا د پروستات غوډه ځانته دوار طرف تام په نارینه و کې هم په خوځو کې دی. خو نه د پروستات غوډه ځانته په نارینه و کې ده او دا داسې غوډه د جنسي غوډه هم دی تویل کیږي او دا غوډه موقعیت د اناتومي د نظر مثانی ته مخ کې او د پرو د فر د رکتوم باندې پرته ده. دا غوډه د وزن په لحاظ باندې چې دا وزن د دې شلو نه تر 10 ګرام پورې وزن لري او نظر په دې چې په څو قسمتو تقسیم شوی د لوبونه لري جنبی لوب متوسط لوب او قدامی لوب دی. د اساسي وظیفه د دې د غوړې د پروستاتو دا ده چې دا یو نوې مایع فرزایي چې دا مایع کله چې سپرم خوشیو کې جوړ شي هغه سپرم د پټوب ذریعہ باندې چې انتقالیږي راځي د پروستاتو دغه مایع د سر یو ځکیږي او دغه اول د دې مایع وظیفه دا ده چې دغه مسیر د احلیل چې موږ د پای پورته وایو دغه مسیر پاکي د میکروبونه او بل اخر د سپرم څخه ګډیږي کله چې د مېرمنې وجاین ته داخليږي هغه محیط د وجاین چې دی اسیدی دی همدغه د پروستاتو د غوډي مایع سبب کیږي چې هغه اسیدی محیط تبدیل کړي په قلوي او زمينه القاء ته مساعده کوي. دا یې اساسي وظیفه ده چې دا به ته وشي کال احيانا دغه پروسه اجرا نشي او نشي نو نارینه نشي کولای چې یعنی او سبب د نسل یا نسل تولید کی. یعنی دا انفلتریتی یا عقیمی دا سره بل د خپل د پروستاتو غوډه د حساب د دي چې په مسانه کې یو امدا پېپ چې موږ ورته وی احلیل دی دا د پروستاتو د بین متیریږي چې دته احلیل پروستاتي کوي. هر کله دغه پروستاتو غوډه چې غټیږي او د دې غټیدل معمولا عوامل د ځکه دوه عوامل سندې او بازي یو سندې بل تستوسترون یو هورمون دی جنسي هورمون دی د دې تغیرات دی. یعنی خپل د تستوسترون تغیرات کې دی شي چې په دې کې د سبب د دې شي چې پروستات غوډه غټش او سند معمولا د ډیر شو کالو نه اخو دا
ډاکټر صاحب
اکثره
که زما غوړ زما پښتنه بدای چې مخکله چې باسته ادامه ورکو زه فقط ځنی پښتنه لرم ممکن دا وريدونکو پښتنه هم وي چې علاوه دې چې د نارینه او پسپرم کې دا غوډه رول لري د وړو یا تاسو متیازو او ډاکو متیازو په کنټرول کې هم څومره مطالعه چې ما وکړه دا غوډه رول لري دغه نقش کې لږ زره اوریدونکو ته بارزه کې چیرته دا غوډه له اختلال سره مخامخ کیږي په انسان باندې اغیز سی ولول دي چې عقیم کیږي نور به څه اغیز وي.
بلې ډېر اغیز نورم ستا چې په که احیان په ډاکو متیازو په تیشو پر افلن په تیشو متیازو کې د دې مهم ترين رول د دې غوډه دادی چې کله چې امده غوډه غته شله مهمه خبره دغه ده چې احلیل پروستاتیک د فشار لاندې راځي او په مسانه کې ادرار پات کیږي. کله چې ادرار پات شي دغه ځینه اخوته مریض ته چې پیدا کیږي مریض ته اراز والایم پیدا کیږي او معمولا دغه اراز والایم دغه ځینه شروع کیږي چې مریض متکررن ادرار کوي متکررن ادرار تزي سوزش د ادرار ته پیدا کیږي بل کله چې تشناب ته ځي ادرار ته د دې مریض مکمله مسانه نه تخلي کیږي یعنی په دې معنی چې ادرار په مسانه کې پات کیږي. بل خبره چې ډیره مهمه دلته ده دا چې کله هر کله چې په مسانه کې د ظرفیتونه د 150 نه تر 330 پورې ادرار چې د ظرفیت لري دا ډیر شي الته غرفیزونه یعنی هغه حالب چې د کلینه چې حالب راغلي دی په مسانه کې او د مسانې دا بندش پیدا کوي فیدبک د دې دا کیږي چې کلیو ته تغیرات راولي او د کلیو کې څه مشکل چې پیدا کیږي سبب د دې کیږي چې الته هایدرونفروز پیدا شي او کلیه چې شي کې کلیه وظیفې د کلیه خراب کی. یعنی معمول ترين دغه غوډ اصلا د دې پروستاتو د بندښت وجنه د نور مثال افات په کلیو کې او کلیه چې کله مختل شولې خراب شولې مریض زیاته د مرګ هوتي حالت نو د پروستاتو اراز ولایم معمولا هم د غراز دي چې سوزش بندش ولې د دې په اساس باندې چې منګه وښکولې چې دا خه هرزیابی کو د مریض بیان ته ګورو چې څه وایي څه کوم حالت دی. یعنی تفکیک په دې شي چې بعض وخت د پروستاتو بندر ځان ته د دې دلیل کېدنې کېدی شي اهلیل کوم بند شي کېدی شي دامې. خو بعضې هغه وخت تشخیص تشخیص کېږي چې څه وخت موږ تشخیص کو. تشخیص د دې معمولا کله چې دا مریضان د پروستاتو سن چې د دیر سو نه جیب شو د دغه وخت نه شروع کېږي تر څلویښتو څلویښتو نه پنځوس د پنځوسو نه خواته تر پنځه اویا کالو پورې دې مریضانو کې د خپله د پروستاتو غوده د غټوالي نه نور پاتې کېږي او دا نور غټېږي نه. دا ځینو سرطاني طرف ته اول دا یو خبره بله ده چې خپل د پروستاتو غوده دا یو سلیمه غوده ده. یعنی سلیمه غوده ده دا کېدای شي چې تحول وکړي سرطان ته. اوله کې سلیمه او بعد هغې نه چې دا ویا اوسن نه خوتر څونه چې سن جګېږي او دا غوده غټېږي خپل ځان هغه آخري او سره صحیح هلته نو بیا دا کېدای شي چې څه شي دا د سرطاني طرف ته تبدیل شي. د دې د تشخیص لپاره څو یو څه معاینات ضرورت دي چې معمولا دغه معاینات اول ډېر ارزانه معاینه الټراساوند دی. الټراساوند کې باید د مریض معاینه شي او د مریض د پروستاتو غوده وکتل شي چې دا غوده په کوم سایز کې ده او بله پوستوایدنګ د مریض وکتل شي یعنی څه مقدار ادرار په مثانه کې پاتې کیږي آیا دغه مریض سره ادرار کیوای دي څونه دی او پوست وای څونه یعنی په عامیانه استلام باندې چې مقدار ادرار چې مخکې د دینه چې دا ادرار کې په مثانه کې څونه دي او بعد دینه چې کې څونه دي. بعد هغه نه د دې معاینې باندې تکاونی شي فزیکی معاینات دي. د فزیکی معایناتو کې معمولا پاتن باید ډېر ښه معاینه شي چې بعضې مریضان چې په مثانه کې ادرار پاتې کېږي ګروپ جوړوي یعنی مثانه کې چې ادرار وي هغه باید جس چې وکتل شي. ریکتل اگزامینیشن دی د معاینه ده چې د توشو ریکتل په اساس باندې د پروستاتو غوده باید وکتل شي او دغه د پروستاتو غوده په وخت چې ډاکټر مریض ته وایي یو نی چست پوزیشن ورته ورکړل کېږي په دغه وخت کې په غوټه کې په هماغه خپل تدابیرو سره نیولي په لیدوکاین جل باندې د مقعد د لارې غوده د پروستاتو جس کېږي. دغلته باید ډاکټر وګوري چې د پروستاتو غوده په کوم حالت کې ده. آیا د پروستاتو غوده ادینوم قوام چې دی الستیکي دی او کله چې د سرطان طرف ته تحول کوي دغلته قوام د دې کلاکی لکه د ډوکو غوښته.
بله ډاکټر صاحب دې بل ګروسته خبرې وکړي چې په سرطان والی اوري دغه غوده راځي چې اوریدونکو ته هم لګوار ورکو اوریدونکو بره واخلو چې دوی څه لري بیا به بحث ادامه ورکو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې. اوریدونکو شمیرې د تماس درته اعلانوم یو شمیره چې ان زموږ د مستقیم تماس او هم د واتس اپ هغه شمیره د 00 2 1 2 1 2 0 0 1. اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم السلام. مهرباني آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
احمد شاه خبرې کوم. از د کوردو تکلیف لرم ډیر زیات شپې مې خپل څه به دا مسله باندې د څه تګیز پر دې چې څنګه نو کړه دا وایي نو هیڅ معلومات نه کیږي چې تاسو کومه ګردې مې خې دي خو مثلا مې وو ډیر کم یا کوي نه تاسو مې دا ویډیو ما به ډیر کم دي خو شه
و ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ته صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب
او به خسنه څو کلن دی
سن مو څنګه ده؟
تقریبا یو اته د اسنه د ستو ته تلخ ته پرې وایم د څه کوم څه لیکم څه لیک
ای دا خو ودر سو اته دی شو ودر نه نه زو دوا سوال نورم لرم. سوزش د ادرار ځانته او د شپې د خوانې کې د ورځې د خوانې می ادرارم څو شاخه راځي کله چې تاسو ادرار تشناب ته ځئ نازو کوي که دبلی زور وهي ور سره کني وهي
زه زورم سره وایم او میتیاج می دی د دې دومره کم دی دومره سخت درد دی چې ګورډیو مثلا درې ور باندې درد دی زه تشناب ته ځم حتی میتیاج لري کم دی میتیاج می دا مثلا مې خالي کیږي بالکل خپې ټیګم چې مثلا کې یو بو پات کیږي.
سلامات اوسئ مننه کور ودان ډاکټر صاحب پوښتنه واخیسته بل اوریدونکو یې بره واخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د آزادۍ رادیو اوري تاسو.
السلام علیکم را جوړ به خیر شه خلک ډاکټر صاحب خلک ان شاء الله
او مننه سلامات اوسئ. مهرباني وکړئ
دغه د ډاکټر صاحب نه مې وا پښتنه دا کنه خپل لږ ګردو مشکل لرمه خوګيږي کله چې د ډاکټر سره ورته معالته د تشو میتیازو ټیسټ وکما او الکتروسان ټیسټ وکما توای چې راځي کوم مشکل نه لري
خو بیا هم چې کله یو دغه مشکل دی چې ادرار
ښه زمون قګورې تاسو فکر کوم اړیکه او مهرباني وکړئ خبرې مو تکمیل کړئ مهرباني اوس مخه کسې راځي
مې دغه ادرار مې تاسو مې کیږي زبوي هغه چې دی دغه زر وشي ګنه د علت څه ده او ډاکټر ته راځه ما کومه غم نسته یعنی تکلیف هم نیوي یور دا ډاکټر دا وایي چې را مشکل نشته ګو ته علت څه ده مې نه ونی
پیګم زر وشي ګنه مراد تاسو کله زې تاسو کله ادرار کوي نو ادرار مو نه خلاصيږي هدف مو امداد چي روان وي ګاډی کې پریش ولا فکر کوم همداسې به هدف و چې ادرار موي و چې ګنن همدا چې دوامدار ادرار کې یا ادرار کې ډیر وخت تیروي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
لودین سه محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم احمد همدرد سره پاډی کا کې لغمان
مهرباني وکړئ همدرد صاحب
یما خدغه یو ساده غونډه پښتنه د لودین صاحب ډاکټر صاحب نه سي دغه خو اول ما په خپل جون کې دغه نوم اوس واوري د کانونو زړه دغه وایم چې د هوادوال خو د منګ ډیر د ما په شان ټول به سواد اکثره به سواد د زم په ساده استلاک کم نوم نه لري دغه مرز
ښه دغه پروستات تب په ساده لحاظ بل څه خپل کوم تکلیف خو نه لري کوم پښتنه خو بل نه لري
نه نه بس دغه دغه می پختنه و مار سدا اوریدون کی لکه صحیح پوسی کنه سدا سه
او سلامات او صحیح مننه کور ودان نظر مو وردل چې موږ هم هڅه کوو ډاکټر صاحب هم هڅه کوي چې دا پروګرام څومره په ساده ژبه وایو خو کله نا کله فکر کوم باز اصطلاحات داسې دي چې ممکن پښتو کې ورته بدل ونه لرو نو ډاکټر صاحب تاسو به بیر تراسو تاسو اتمند اوریدون کو پختنه یاداشت کړی دی
بله
مهرباني وکړئ اول د جواب ورکړئ بیا به راسو بحث ته ادامه ورکړو
بېشي سيدا اوله پختنه دغه ورور چې ودیر فاتو دي سوکالو چې ما مدار نازو کرایي او زه د شپې د خانه سوزش او ګردې می درد کوي منګه یو بل اوس کدا د پروستاتو په حساب باندې منګه ځانته په کانسرو نه دی په التهابات هم به خبري وکړو چې اکثره په دې مریضانو کې چې دی دا د پروستاتو التهاب مساله ده د پروستاتو التهاب سبب کیږي چې د مثانې التهاب پیدا شي او د مثانې التهاب
او التهاب معنا ډاکټر صاحب کلک ساده یو یعنی پرسو پیدا کوي
پرسو پیدا کیدل میکروب پیدا کیدل دا لا ټول د اصلا ټول زمينه د میکروب د پیدا کیدل نه کیږي کله چې میکروب په پروستاتو کې د پروستات بل استلای د سی امینه استلای موږ نه لرو صرف ورته وو او غدا به ورته ویو نو میم دا پروستات دی د سی بل مونږه چې اوسه پور نه دی لیدلې چې د سی ورته وو چې د ته کوم نوم واخلو بلکې نوم نشته صرف غدا یا یو نازج چې بل نو نشته نو د دغه غدې میکروب کله چې دا پیدا شو دا نو پرسو پیدا کوي کله چې دا پرسو پیدا کی جریان دی ویني دلته ضعیف کیږي دا چې جریان دی ویني چې ضعیف شو بس دلته نو زمينه مسایديږي د غراز ته چې مریض کوشش کوي چې ادرار وکي ادرار نشي کولای سوزش دی ادرار تبه درد خصوصا د مریضانو په ځوانانو کې دا ډیر زیات دی درد په خوشیو کې دی په مقعد قسمت کې دی په منډه ورته د نوم لاندې یا سوپراپیډیک نه یو دا قسمتونه درد کوي حوصله خوګيږي په خې درد کوي مسائل د جنسي د خلکو ډیر خرابي یعنی شاوات کمی دغه پروسه ټول اند دغه پروستاتونه منشأ اخلي چون مسیر باندې التهاب دی ادرار نه تخلي کیږي ټول خبره د ادرار او په مسله د مسانینه د مسانینه سبب دې نه کیږي دا ورته د خدایو کې چې ما وکول شي چې ورته جواب ورته درست نور کړی او په دې خاطر دا ورور به ته یو ویرولوژي ډاکټر ته مراجعه وکړي دې ته څو معاینه ضرورت دي چې اول به ته وګتل شي چې موږ د دې ادرار په صورت په صحیح توګه باندې به ته کلچر کو بل خبره ده چې دا کنه چې خپل سپارم د دې کلچر شي سپارم کلچر سره یا مغمنی به ته کلچر شي او هغه اساس میکروب پیدا شو دغه په اساس من دوا او تور کړ شي ته دا تداوی د ختم شي یو خبره دي کډیر مهمه ده چې به ته دا تشخیص تفریقی شي یعنی دا تفصیلات دې معلومه شي چې آیا مشکل د پروستات وو دا کده ک په پایپ کې ده چون د پروستاتو د مېن نه د پېپ چې تیر شوی چې دغه تا یو اهلیل منګه وتاوی بعضی وخت د دې التهابات د دې پرسوب د دې میکروب دام سبب کیږي چې مریضانو ته دا کس یو حالت عین راز د پروستاتو ورکی عین راز د پروستاتیت ورکی نو بنان دلته به ته دغه تشخیص تفریقی شي وګتل شي چې آیا دا مریض
د پروستاتو کې مشکل دی او که په هلیل کې دی. که په هلیل کې او هغه جدا خصوصا په ځوانانو کې او په اطرافو کې زمونږ ډیر زیات دی چې مونږ د استفاده کله چې مونږ او داسو چو په درنښت سره ډیر زیات په مزاج سره د لوټو نه مونږ استفاده کوو. دغه لوټه خپل یو زمينه مسایله ای چې انتان مداخله وکړي په شکل د ریټوګراف دا په مسیر د ایلیل کې او د حالت پیدا شي.
انتان یعنی میکروب د میکروب یو ډول دی چې
میکروب بله 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 میکروب دغه میکروب دغه د لوټو نه چې استفاده کیږي چون بس هغه هم دغه سی په کله دی ولایتونه دي هغه په کاغذ تشناب نه یا دون استفاده نه کوي. اکثره د او د سوچولو د خاطر خپل د لوټو نه استفاده کوي. دغه لوټه چې استفاده کیږي د خپل میکروب انتقالي او د زمينه ورته پیدا شي. بل ور ویل چې ما په سوال مو ته مکمل ونه غوستو ویل ما الټراساوند کړی دغه سن معلوم نه چې تو کلان دی ته دا ځواني دم به ته اذر کیاس همدغه سي. یو بل لودین صاحب یو خبره ډیره مهمه ده په افغانستان کې بل خصوص زمونږ ډاکټر صاحبان د خدای ورته ژوند ته ورکی مونږ مریض دومره زورو صاحب تر هغه وخت پورې چې خو پیښو به خپل مسلک تلیګو او بلی ګوچ تلاشه دغه تبعیت دغه ډاکټر ته مراجعه وکړي. که مریض خپل ډاکټر پاوله کې وپیژني وای چې زه تکلیف د ګردو لرم باید ته د ګردو ډاکټر ته لاړ شم، زه تکلیف د زړه لرم باید ته د زړه ډاکټر ته لاړ شم، زه تکلیف د ستوني لرم باید ته د ستوني ډاکټر ته لاړ شم، نو هیڅ کله د مریض د اغه حالتونه مزمن حالت نه دي. دا دومره او تاسو شي په دې ډاکټران صاحبانو باندې هر څوک صرف د خطر ته ودرېږي دا یو ودی انتان دی. زه به ورته یو میکروب دی زه به ورته دغه یو ضد میکروب دوا ورکم او دغه دوا باندې به دا خس ولې هغه په تاسو سره چې په دغه دوا سره مقاوم کیږي دا خو هر خپل مسلکونه دي. نو که دغه مریضان په اوله کې یو ویرولوژي ډاکټر ته چې مسلک یې دی هغه ته مراجعه وکړي دا د دغه د دې هاد حالت نه یعنی هغه حالت کې دا بلکیږي او دا نور مخته نه ځي یعنی مزمن طرف ته نه ځي چې دا مزمن طرف ته لاشي.
دا اوریدونکو فکر کوم پښتنه هم دا و چې وای کله دا ادرار کوي یا تشې امتیاز کوي نو ډیر وخت پکې تیرې دا معنی چې مسانه لا هم نه خالی کیه مسانه په ځان سره خالی کیږي. هم دا سی پښتنه فکر کوم درلوده خالی کې پرې شو.
بله همدغه مسانه اوس د دې د مسانه مونږ یو استلال لرو یو د پروستاتو هایپرټروفي ده یعنی د پروستاتو غټواله ده یو بی او او ده یعنی بناین اوټلیټ ابستراکشن. دا نو په اصطلاح باندې چې هغه مسیر د پروستاتو نه د اهلیل نه شروع تر پروستاتو تر د پروستات تر مثانی پورې چې دغه مسیر کې بندښتي
نور څه عوامل دي کله کې په عواملو تم شو بیا به ورسته وګږي چې د تشخیص امکانات څومره دی افغانستان کې او درملنې څومره امکان لري.
لودین صاحب اما خاص عوامل د پروستات د پروستاتیت عوامل ډیر زیات دي یو یعنی د پړسوب د التهاب د پروستاتو ولې د غټوالي د پروستاتو هغه یوازنی عوامل سند چې هغه ما کوم دی تا کوم دی په ټول خلکو دی نظر پسند دی
ولې یعنی طبيعتا د غوډه غټیږي
طبي شکل د غوډه غټیږي
او غټوالي خې مرز نه ده د غوډه
او د غټواله اوله سلیمه غوډه ده په ټول کې سلیمه ده ولې کله چې دا سلیمه غوډه مخته شي مخطوبو کې اواراز ورکی اراضم چې ما مخه ته ویلې همدا پیشرفته تر شي د کینو به د زی سرطان طرفه او دا په انسان کې خصوصا په نارینه او کې دویمنه سرطان دی بعد جلد نه دویم سرطان په سړیو کې دا کې دی چې سرطان دویم سرطان تشوي دی او په هر کال کې په ټول جهان کې یو نیم میلیون خلک پرې مصاب کیږي یعنی د دې سرطان ډیر زیات دی خو سرطانی بتی سیل کیسه یعنی ورور مختزي لکه نور سرطانونه غونډي چې د ګردی کده حالې دی کده مثال د خوشيوي یا مثال د جګاري د ششونو دی د دې غونډي دا سیر نه لري سیر د دې ډیر بتی دی او د دې ته د بتیتوب دلیل هم دغه دی چې دا تر 15 اتیا کال پورې تر 90 کال پورې دا د دې تشخیصیدل کېدای شي چې وشي او نظر پسند معنی که دغه سم څومره جیګ یو د پروستات غوډه غټې نو دلته ډیر خبره په دغه چې دا سړی د سرطان طرف ته مخته ځي بین واغه نور او ملي دیو کېدای شي چې په دې کې منګه معاینات دي چې په معایناتو په اساس منګه وکړي. ولی هغه څوک چې مزمن پروستاتیت لري یعنی التهاب د پروستات لري هغه نو عوامل ډیر زختي چې هغه کې میکروب دی همدغه استیدی مقاربتونه جنسي مقاربتونه دي نور د مثال وزن دی کې دیش وزن ډیر په هغه کې رول لري خوراک ډیر زیات رول لري بل ساتل دی میچیزو بعض خلک اوداس کوي وای چې زما سار اوداس وکړ بس پخینه مس پخین مون من پوکو مازیګر مون من پوکو نو دغه خپل ساتل د ادرارو د مسانی وای چې نه ځخو ډیر خلک خصوصا په ولایتو کې داسي دی ورته ځخو ماته یې مشکل نسته زبایت د پریزما د سار نه تر مازیګر پور د مون پکو
دا شپه د پانا د زمي په دې وګدوش پوکي مثلا لټی کوي نه جګیږي لځای وای ځخو سهار کیږي بیا به چې محل دا چې مثلا مسانه ډکوي
بالکل سب دا د کوال خپل یو سبب کیږي په ځوانانو کې ډیر زیات سبب کیږي چې د دې دلیل شي او دا پروستاتو پرسو پیدا کې بل اخر دغه سیاراز ورکی د دغه پرسو یعنی مرحله اوله مرحله کې ډیره خطه ده ویده شپږ هفتې تدوی لري او دا کی ولې کدام د سیم مخته شي وای چې ځان نن بززم ډاکټر ته یا د بز بخښم مشکل نسته پات شي دغه حالت یعنی د هاد حالت نه زی مزمن طرف ته کله چې مزمن طرف ته لاړ نو به دا اغه وخت چې پروستات ټول وجرات مصاب شوی دی میکروب سره اغه وجرات یا اغه واخه یا اغه ناس چې په دې کې دی اغه مصاب دی اغه لوبونه ټول نیولې دي نو دا نو د دې به پای دغه چې باید د مریضانم که ځوان می دا ملچ ولی منګه د دې کې به یو شته به متوجي چې ځوانان د دې تفکر وکي خصوصا د ځوانان چې منګه په مدرسو کې درس وایي دا متعلمین چې دي دو باید دې ته متوجي شي چې هر کله دو ته د مولي سیستم مشکلات پیدا کیږي دې باندې داسې فکر نه کوي چې دا یو عادي خبره ده عاجلاً دې اقدام وکړي ډاکټر ته خپل مشخصه ډاکټر ته دلاشي که په شاید چې لاړ نو سو دغه مشکلات ته تدریجي او بل اخره ډیر په ځواني کې به دا ډیر په سخت افاتو باندې د چرشي
او په افغانستان کې ډاکټر صاحب د تشخیص امکانات څومره دي په کابل ولایتونو کې او د درملنې امکانات تر کومه هدا په ولایتونو کابل کې شته کچیر ته خبر عملیاتو ته هم رسیدي د عملیاتونو کېږي
بلی منګه تشخیص فضل د خدای دی په افغانستان کې د پروستاتو د غدې تشخیص ډیر زیات امکانات شته خصوصا د سلیم غدې ما مخکې ویلې د تمنګ ډیر معاینات لرو الټرا ساوند دی سټ اسکان دی ام آر آی دی سیسکوپی دی دا چون استلاګانی دی دا مونږه څنګه شم کولای چې زی تغییر کوم نمونه چې په عام شکل ولې دنو نه ګوزریم چې داسې يم الټرا ساوند تلویزیونی معنی ده چې ډیره دقیقه په دغه باندې ښکار کیږي چې باید تشخیص شي بر علاوه د دې نه چې دغه معاینات سټ اسکان هم یو هغه معاینه ده چې مریض هغه د عامیانه خبره چې ماشین مریض په ماشین کې اچي یو ګوري ام آر آی هم دغه څه د صرف تغیرات دي چې هغه څومره دقیقه ده سټ اسکان خ دقیق ته کې ام آر آی چون د قیمته دي په قیمت کې موږ نشو ورکول مریضانو ته غریب افغانستان غریب ملک دی سیسکوپی یو معنی ده چې یو سیخ دی یعنی یو وادي سیخ دی چې په دې کې لنز دی دا ډاکټر د علي تناسلي د لارې نه یعنی د میتوز د قسمت نه داخلي ام دغه د دقیق په لچ کله د سیخ یا د سیسکوپ داخلي کې دغه زینه د دې تفتیش شروع کیږي د ډاکټر تر مسانه پوری دغه ډیره ښه معاینه ده چې کله تشخیص تفریقي د تزایقاتو یا د بندغ د اهلیل او د پروستاتو ترمن د ډیر ښه تشخیص تفریقي کیږي دا سکوپی به ته ورته وشي چې افغانستان کې ډیر ځایونه په خصوص په کابل کې موږ په خخو په دې غټ ولایتونو کې قندار کې حتی په هلمند کې په جلال آباد کې په مزار کې په دې کې موږ امکانات لرو افغانستان په کابل کې خو ډیر زیات دي په شخصي شتخانو کې دولتي شتخانو کې
بلې ډاکټر صاحب چې کله تشخیص وسو چې مثلا د مرض یو څه پر مختللی او ک پر مخنی تلې خطاس ویل چې شپږ هفتې تداوی لري په دوا باندې جوړیږي او ک خدای مخ پر مختللی وي عملیاتو ته اړتیا پیښیږي عملیات څومره مغلق دي ساده دي او څومره وخت نیسي
بلې موږ مخکې د دینه چې کلم د خپل معایناتو تشخیص او دام کې وصل به یو نظر پسند مندي مریض ګورو چې کم سن کې دی که ځواني خو د غي تدوي بدون د دینه چې موږ عملیات کو تدوي موږ شپه غفتي تدوي دوام کوي شپه غفتو کې بعد دینه بس مریض خپل نورمال حالت ته ځي او بعضي زمنګ ورته دی ته نه دي چې هغه دی ته نه به ته وکیو بل اخره دا نورمال حالت ترې شي ولکه سند 500 کال نه جدي او د دغه سړي د دې سړي د فاميلي پروګرام تکمیل یعنی پرې منه چې نور اولاد نه غواړي نو د دې ته به منګه مخکې د دینه چې د مریض ته منګه د پروسیجرو تجربه کو یو د وینې معاینه دي چې پی ای سی ورته وي یعنی پروستات سپیسیفیک انټیجنونه دي دا پروستات سپیسیفیک انټیجنونه به ورته ګورو
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب وحید الله حبیبي په خبرونه کې را سره میلمه تاسو نه ډیره مننه کور ودان.